د مینه پیغام.
زما خوګو او مینوالو اوریدونکو،
د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی.
زما مینوالو، زمونږ لخوانه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
د پروګرامونو په دې سلسله کې به تاسو اورئ
چې زمونږ په پیدا کولو کې د خدای پاک څه مقصد وو،
او دې سره سره خدای پاک څه غواړي چې موږ دې په دې دنیا کې وکړو.
نو زما خوږو اوریدونکو،
د دې ټولو سوالونو جوابونه به تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې ملاویږي. خپل پروگرام شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته یادګیرنه درکول غواړم چې موږ په خپل تیر پروگرام کې دا ویلیو، په هر یو سیس پیدا کولو کې د خدای پاک خپل یو خاص مقصد وو، او موږ په هغه پروگرام کې دا هم ویلیو چې موږ خدای پاک لا جلال څنګه ورکولی شو، موږ د خدای پاک عبادت څنګه کولی شو، او په هغه پروگرام کې موږ د خدای پاک د مختلفو نعمتونو هم ذکر کړی وو. هم دغه شان به نن موږ تاسو ته د دې سلسلې نه یو ښکلی شان پروگرام وړاندې کوو، او زموږ د پروگرام نوم دی د خدای رضا. زه امید لرم چې دغه پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښ شي، خو زه تاسو ته د دې پروګرام مختصره پیژندګلو هم وړاندې کول غواړم چې په دې کې به موږ ګورو چې موږ د خدای پاک د رضا لپاره څه کولی شو، موږ د خدای پاک عبادت څنګه کولی شو، او عبادت څومره ضروری دی، موږ خدای پاک سره خپل رشتہ خپل تعلق څنګه جوړولی شو، او موږ د خدای پاک نوم له جلال څنګه ورکولی شو. نن با موږ په دې پروګرام کې په دې موضوعاتو او په دې سوالونو باندې خبرې اترې کوو. زه امید لرم چې دغه خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شي، او ستاسو دپاره به ډېرې سودمنې وګرځي. د پروګرام د شروع کولو نه مخکې زه غواړم چې خپلو مېلمنو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ووایم. موږ سره په سټوډیو کې پروفیسر ډاکټر غلام حسین صاحب، او زمنګ خور بیگم نسیم اختر او تورپکی هم موجود دي. زما روره او زما خويندو، زه تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم.
مهرباني ډیره مننه.
ډاکټر صاحب څنګه یې؟ خی طبیعت ته خدي؟
بالکل ټیک ټاک. تاسو څنګه یې؟ ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو یو ځل بیا موږ له مکرا کړه چې موږ تاسو پروګرام ترالو.
روره زه هم ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو خپل قیمتي وخت نه زموږ لپاره وخت وباسو او زموږ په دې پروګرام کې شرکت وکړو. بیگم نسیم اختر خوري، نن ډیره زیاته خوشاله ښکاری، او زه ویم چې د خپل پروګرام حوالی سره چې په دې کې کم موضوعات موږ غواړو چې په غیبه باندې خبرې اترې وکړو، زه غواړم چې خپل لومبه سوال ستاسو نه وکم چې تاسو زمونږ اوریدونکو ته د هغه سوال جواب ورکړي، او دا خبره واضحه کړي چې موږ د خدای پاک رضا څنګه حاصلولی شو. نو زما سوال ستاسو نه دا دی چې موږ خدای پاک څنګه خوشالولی شو.
ټیک شو رورا، زه خبره ته دا ویم خوشاله پدیم چې یو ځلې مونږ بیا دې پروګرام ته رالو، او د خپلو اورېدونکو سره به مونږه دا خبرې شیر کوو. نو په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله یم، او کوم سوال چې تاسو وکړو نو زه به تاسو له داغې په سدې رنګ جواب درکم. رو راز خبره ته دا ویم، کله چې مونږ پیدا شو نو خدای پاک د نالیدونکي گوا په تور دلته موجود وو، او زموږ په پیدا کېدو باندې خدای پاک ډېر زیات خوشاله و.
بېشکه
خدای پاک ته زموږ په دې دنیا کې راتلو باندې ډېره خوشحالي میلو شوه. خدای پاک ته د دې ضرورت نو چې هغه مونږ پیدا کړی وي، خو خدای پاک مونږ د خپلې خوشحالۍ او رضا د پاره پیدا کړو. مونږ د هغه د رضا، د هغه د جلال، د هغه د مقصد او د هغه د خوشحالۍ په خاطر پیدا کړی شو. زمونږ په ژوند کې لومبه مقصد هم دا دی چې مونږ د خدای د رضا د پاره ژوند تیر کړو. کله چې مونږ ته د دې حقیقت پته ولګي، نو بیا به مونږ هیڅکله دا نه محسوسو چې مونږ غیر اهم یا بې مقصده یو. د دې نه زموږ اهمیت ثابتېږي. که چېرې مونږ د خدای پاک د پاره دومره اهم یو، او هغه مونږ د دې لایق ګڼي چې تر ابده پورې تل تر تله هغه سره یو، نو د دې نه لویه خبره څه کېدای شي؟
بالکل بېشکه،
مونږ د خدای بچي یو، او د هغه د خوشحالۍ د پاره مونږ هغه د پاره دومره د خوشحالۍ وجه یو چې بل هیڅ مخلوق خوشحالي نشي ورکولی.
او بالکل خورې، تا خو ډېرې ښکلې خبرې وکړې، خو معافي غواړم زستا په خبرو کې مداخلت کوم. دلته ماته د انجیل شریف نه یو آیات را یاد شو، نو زه غواړم چې هغه تاسو په وړاندې ولولم.
ضرور، ولې نه.
دا آیات د افسیانو د سفارې د اول باب 5 آیات ته په دې کې لیکلي دي، او هغه د خپل مرزای د نیک ارادې په مطابق مونږ د ځان د پاره مقرر کړو چې د عیسی مسیح په وسیله د هغه بچی شو.
ډیر ښه ډاکټر صاحب ډیر ښه.
او د دینا لوی نعمت چې کوم خدای پاک مونږ لرا کړی دی هغه د خوشحالۍ نه د مزې اغستلو صلاحیت دی چې مونږ د خوشحالو نه مزې واخلو او په دې کې ژوند تیر کړو. خدای پاک مونږ له 15 خواص او جذبات را کړی دي او دای د دې د پاره را کړی دي چې مونږه دا خوشحالي محسوس کو د دې خوشحالۍ تجربه وکړو. خدای پاک غواړي چې مونږه خپل ژوند صرف تیر نه کو بلکې د دین ډیره مزه واخلو. د خوشحالۍ نه د مزې اغستلو وجه دا ده چې خدای پاک مونږ په خپل صورت او خپل شکل باندې پیدا کړی یو. خو زما وروڼو خویندو مونږ اکثر دا خبره هیرو چې خدای پاک هم جذبات لري. هغه ډیر په ژورتیا سره خبرې محسوسوي. په بایبل مقدس کې لیکلي دي چې خدای پاک کله د خپل مرضی خلاف څه کار ویني نو هغه خفه کیږي، هغه رنجیده کیږي، په خپلو خلکو باندې هغه غیرت هم محسوسوي او د هغه د مرضی خلاف چې څه کار وي نو هغه له غوسه هم ورځي. او کله چې خدای پاک وګوري چې خلک په مشکلاتو کې دي نو خدای پاک په هغه خلکو باندې ترسم کوي او رحم کوي، لکه څنګه چې د حضرت نوح په وخت کې خدای پاک کړی وو. کله چې د طوفان په وجه باندې ټول خلک مړه شول خدای پاک ډیر زیات خفه شو. او خدای پاک مینه هم لري او هغه د هغه چا په عمل باندې خوشحالیږي هم څوک چې د هغه په مرضی باندې چلیږي او د هغه حکمونه مني. په حقیقت کې دا ټولې خوبۍ مونږ ته خدای پاک را کړی دي. کله چې خدای پاک مونږ په خپل شکل او صورت باندې پیدا کړو نو هغه کې چې کومې خوبۍ وي هغه خوبۍ خدای پاک دې غوره کړی شوی انسان ته منتقل کړي. او خدای پاک چې مونږ په خپل شکل او صورت باندې پیدا کړو نو د دې هم دا مطلب دی چې خدای پاک هم داسې زونه محسوسوي او هغه دا مونږ لرا کړی دي.
خورې تاسو او ډاکټر صاحب په دې موضوع باندې ډیر په تفصیل سره نظر واچولو، خو اوس زه غواړم چې د خپلې خور تورپکۍ نه تپوس وکم د خدای پاک د خوشحالولو نه څه مطلب دی. خورې په دې باندې لږ نظر واچوي او زمنګ اوریدونکو ته خپل سوچ وړاندې کړي.
د ټول ناول خو زه تاسو ټول ته سلام ویم او دا غینه پس بیا ز خپل ګرانو اوریدونکو ته سلام ویم. زه به د دې جواب د بایبل مقدس نه یو آیات سره درکم. په یو سل او سل ویختم زبور شریف یو لسم آیات کې دا سې لیکل دي، خدای پاک د اغه چانه خوشاليږي څوک چې د اغه نه یریږي او د اغه چانه څوک چې د هغه د شفقت امیدوار دي. دلته کې د یری مطلب عبادت کول دي. زمونږ هغه ټول کارونه کم چې د خدای پاک د رضا او د خوشحالۍ د پاره دي هغه ته عبادت ویلې شي. کچری مونږ د عبادت په پوره معنا او په مفهوم باندې خپل ځان پویول غواړو نو کې دې شي په دې باندې یو سو میشتي یا کلونو لګي.
زما خوږی خوري ستاسو خبره بالکل ټیک ده او زه ستاسو خبرې سره اتفاق کوم چې د عبادت معنا، مفهوم یا تشریح کول دا ډیر جوړ دي او د دې تشریح مونږ په یو سو ورځو کې یا په یو سو میاشتو کې یا په یو سو کلونو کې هم نشو کولای. خو زه به تاسو ته دا ووایم چې تاسو د عبادت په باره کې د دې د معنی او د مفهوم په باره کې زمونږ اوریدونکو ته مختصر طور باندې ووایي او د هغې په ذهن کې دا خبره راولئ چې عبادت څه سیز دی.
زمام دا خیال و چې د عبادت کمی بنیادی خبرې دي په هغې باندې مونږ نظر واچو چې زمونږ اوریدونکو ته نه څه لږ ډیره فایده واخلي. د انساني علم لرونکو دا خیال دی چې عبادت کول یو علمگیر خواهش یا شوق دی. خدای پاک زمونږ په فطرت کې دا خواهش اچولی دی چې مونږ د زړه د کومې نه عبادت وکړو. د دې خواهش په وجه مونږ دا محسوسو چې مونږ د خدای پاک سره په باطنی تور باندې یو ویو. مونږ خپل گیر چاپېره ګورو چې څوک د خدای عبادت نه کوي نو هغه د نورو سیزونو عبادت کول شروع کی. څوک د بوتانو او څوک د نور سپوږمۍ او څوک خو پکې د دولت او د پیسو عبادت کوي. خدای پاک په انسان کې دا خواهش ځکه چولی دی چې هغه د عبادت کوونکو طلبګار دی، لکه څنګه چې عیسی مسیح په انجیل شریف کې ویلی دی خو وخت راتلونکی دی بلکې اوس هم دی چې رښتینی سجده کوونکي به آسمانی پلار ته په روح او په رښتیا سجدی وکړي او پلار عمدغه سره عبادت کوونکي غواړي.
خورې زه به ستا خبره وړاندې بوزم او دا به ووایم چې دا ممکنه ده چې په کم مذهبي ماحول کې مونږ لوی شوي یو نو په هغې کې کېدای شي د عبادت مفهوم څه بل څه وي، نو په دې وجه باندې مونږ لا د عبادت په باره کې خپل سوچ بدلول پکار دي. کېدای شي چې مونږ په گرجا کې روحاني گیت، سندرې، دعا غوښتل او وغز اورېدلو ته عبادت وایو، یا کېدای شي چې مونږ دا خیال کوو چې عبادت مذهبي رسمونه او په اشاعره باندې کې شاملېدل دي. دا هم ممکنه دا چې څوک د شفا ورکولو معجزو او د بے خدای کیفیت عبادت ګڼي. په عبادت کې دا ټول خبرې شامل دي، خو عبادت د دې ټول خبرو نه ډیر غټ او ډیر زیات دی. عبادت د ژوند تیرولو یو طریقه ده.
تورپکی خوري، تاسو چې کومې خبرې وکړې دا زما ډیرې زیاتې خوښې شوې. خو اوس زه د خپل ورور پروفیسر ډاکټر غلام حسین صاحب نه تپوس کوم چې هغې د عبادت په دوران کې د موسیقۍ په باره کې سوې. آیا د عبادت په دوران کې موسیقي غږول پکار دي او کنه، یا دا موسیقي د عبادت لپاره اهم ده او کنه ده؟ نو مهرباني وکړئ تاسو په دې حق لباندې خپلې خبرې اترې وکړئ.
رور، تا خو یو ډیر زبردست او ډیر ښکلی سوال وکړ، او دا سوال زما په ذهن کې هم راته. مونږ اکثر ډیر خلک موسیقي د عبادت مترادف ګڼو، خو دا د ټولو نه غټه غلط فهمي ده. په گرجا کې چې کوم عمل کیږي د هغې هر یو حصہ، مثلا دعا غوښتل، کلام لوستل، گیتونه ویل، د خپلو ګناهونو اقرار کول، په غور سره وغز اوریدل، چنده ورکول، بپتسما اغستل، په عشای ربانی کې شریکېدل، دا ټول هر څه په عبادت کې شامل دي. رښتیا خبره خدا ده چې عبادت د موسیقۍ نه مخکې شروع شوی دی. حضرت آدم علیہ السلام با په باغ عدن کې عبادت کو، خود موسیقۍ ذکر چې دی نو دا د پیدایښت د سپارې د سلورم باب یوویشتم آیت نه مخکې نشي موندل کېدی. په دې حواله کې د یو بل د پیدایش سره د دې ذکر شوی دی. که چېرې عبادت صرف موسیقي وه، نو چې کوم خلک د موسیقۍ نه ناخبره دي، نو ولې هغوی به هیڅکله هم عبادت نه کو؟ عبادت چې دی دا د موسیقۍ، گیتونو یا د سندرو نه ډیر لوی دی. عبادت چې دی دا د یو خراب قسم موسیقۍ سره منسوب کوي. که چېرې گیت په تیز او اوچت آواز سره وویل شي او دې سره نور قسمه سازونه هم وي، نو دا حمد او ثنا ګڼل شي. خو که چېرې گیت په مزه او په مدم آواز سره وویل شي، نو دې ته عبادتي گیت وایي. نو دا د عبادت د اصطلاح یو عام او غلط استعمال دی. د عبادت د گیت د انداز، رفتار یا د اوچت آواز یا د کم آواز سره هیڅ قسمه تعلق نشته. د خدای پاک هر قسمه موسیقي خوښه ده، که هغه په اوچت آواز کې وي، که هغه په مدم آواز کې وي، که هغه هر قسم موسیقي وي. ټولې موسیقۍ خدای پاک جوړې کړې دي. کیدای شي چې یو موسیقي ستاسو بالکل نه خوښه، خو هغه د خدای پاک خوښه وي. که چېرې دا موسیقي د روح او سچای سره خدای پاک په حضور کې پیش کړی شي، نو دا به د عبادت یو عمل وي. په مسیحي عبادت کې چې کومه موسیقي استعمالیږي، نو د هغې په انداز کې ډیر خلک خپل مختلف خیالونه او سوچونه لري. هر یو کس دا کوشش کوي چې زما چې کومه موسیقي خوښه ده، نو دا د بایبل مقدس مطابق ده، او په پوره جوش سره د دې خبرې حمایت کوي چې دا موسیقي د خدای پاک خوښه ده. خو یو قسمه انداز هم د بایبل انداز نه دی. په بایبل کې خو د موسیقۍ د سرونو په باره کې هم نه دي لیکلی شوي، او نه پکې داسې څه خبره موجود ده. او نن سبا خو موږ سره د موسیقۍ هغه ځینې سازونه هم نشته کوم چې د بایبل په زمانه کې موجود وو. صفا خبره خو دا ده چې د موسیقۍ کم انداز تاسو خوښ وي، تاسو د شخصیت په باره کې زیاته ښودنه کوي، حالانکه د خدای پاک په باره کې دومره زیاته ښودنه هغه نه کوي. کیدای شي چې د یو ډلې موسیقي په بلې ډلې باندې ښه نه لګي، خو خدای پاک بدلون خوښوي او هغه هر قسم او هر انداز موسیقۍ نه مزه اخلي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو د موسیقۍ په حق لباندې ډېرې ښې ښې خبرې وکړې، او زه امید لرم چې دغه خبرې به زموږ د اورېدونکو هم خوښې شوي.
شہنشاہ شہنشاہ
زما خواږو ملګرو، اوس زه غواړم چې تاسو ته خپل ټلیفون نمبر درکم چې په هغې باندې تاسو مونږ ته خپله رایه راکوئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0044113001 یعنی 00441 3800031.
زما ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ: info@pashtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زمونږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زمونږ ویب سایټ دی www.pashto-zere.org. زما امید دی چې په دې ویب سایټ کې به تاسو ته ستاسو د دلچسپۍ دپاره ټول هغه سیزونه میلاو شي کوم چې ستاسو خوښ وي، او تاسو به ترې ډیره مزه واخلئ. زما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
نورلسم زبور شریف: صفا ظاهروي د خدای پاک جلال اسمانونه. خای د لاس کارنامې فلکونه، ورځ په ورځ دا وینا کوي. او شپه پشپای هغه مشوروي، نه کوي خبرې خو په چپه خوله گویاوي. هیڅ کله چا نه دی اورېدلی دا سوایی، خو رسۍ پیغام ټولې دنیا ته ورسیږي. او خبرې اورېدې شي د دنیا په اخیری سرونو کې. خیمه د جوړه کا نور د پاره په خدای په اسمانونو کې. ګرځې د واده زلمی په زیر لکه واده نه پس پاسیږي. لکه څنګه شوک لري منډې ته تکړه کس خوشحالیږي. بل لار جوړوي په اسمانونو کې د یو سر نه تر بلا. د دې ګرمي لګيږي په هر سیس باندې پخبلا. قانون د مالک خدای پوره دی رخ تازه کوي. اصول د مالک خدای باوري ساده خلق پویوي حکمونه د مالک خدای رښتیا دي زړه خوشاله وي حکمونه د مالک خدای صفا دي د جون په هور کوي ټول عمر بوي د مالک خدای یا صفا قانون د مالی خدای دی عدلی ټول پر اختیا دیر د ارمان دی هغه د سرو زرو نه بره د ډیرو سوچه زرو نه قیمت لري په بره خواږه دومره خواږه دی چې د شاتو زیات خواږه خواگه دی داد شاتو دا گبی نزیاد خواگه ستا خدمتگارانو تا دا دی پو هور کولیشی سواب لری بیشانا چی سوگ دا پورا کولیشی نوینی سوخ پلگونا صفا میکړه د پټو ګناهونو نه نو خپل خدمتګاران بچ کا د لویو ګناهونو نه غالب نشی په ما دا ګناهونه ما ته خلاص کړه نو داسې زبا بچم جرمونو نه او بچ پشم از د لویو ګناهونو نه زما دخلی خبری زما خیال دیستا قبول شی زما مالک خدایا پناگا زما غستون کیا
آیا کله چې منگ عبادت کو نو منگ موسیقی سرا نظمونا نغمی او گیتونا خون ویلی شو او کنا
او بالکل ولې نرورا مونږه د موسیقۍ سره هم گیتونه ویلې شو دې سره چې د روح تازه کیږي نو مونږه د موسیقۍ سره هم عبادت کولې شو او گیتونه او سندرې ویلې شو خو د دې مطلب هرگز دا نه دی چې مونږ بغیر د موسیقۍ نه گیتونه نشو ویلې مونږه بغیر د موسیقۍ نه گیتونه ویلې شو عبادت هم کولې شو
ډاکټر صاحب ستاسو ډیره مننه تاسو ډیرې ښکلې خبرې وکړې او ستاسو خبرې زما ډیرې زیاتې خوښې شوې زما امید دی چې ستاسو دا خبرې به زمونږ د خوږو اوریدونکو هم خوښې شوي او هغوی به په دې خبره په ښې طریقې سره پوه شوي چې هغوی به د خدای پاک عبادت څنګه کوي خوږو اوریدونکو زه به تاسو ته دا ووایم چې خدای پاک موږ ټول د یو خاص مقصد دپاره پیدا کړي وو او زمونږ په پیدایښت کې د خدای پاک یو خاص منصوبه وه او هغه منصوبه دا وه چې موږ ټول د خدای پاک وپیژنو او د خدای پاک عبادت وکړو او هغه کارونه وکړو د کومونه چې د خدای پاک نوم ته جلال عزت او درناوی میلاویږي پګو اوریدونکو موږ ټول له پکار دی چې موږ ټول دی د خدای پاک عبادت وکړو او لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې موږ د خدای پاک عبادت د موسیقۍ سره هم کولای شو او د موسیقۍ نه بغیر هم کولای شو لازمی نه ده چې موږ د خدای پاک عبادت د سیتار د رباب او د ډول سره وکړو بلکې د دینه بغیر هم د خدای پاک عبادت کې دی شي د خدای پاک په عبادت کې د ټولو نه چې کومه ضروری خبره ده هغه د انسان زړه دی نو موږ له پکار دی چې زمونږ زړه او زمونږ سوچ دی صرف او صرف د خدای پاک د پاره وي او موږ دی د خپل زړه نه او د خپل پوره عقل نه او د خپل پوره بدن نه د خدای پاک سره مینه کوو پګو اوریدونکو دلته کې وزه تاسو له یو بل مثال درکم او هغه مثال څه په دې رنګ دی چې یو ورځ یو کس په لاره روان وو او د هغه په لاره کې یو بل کس ولاړ وو چا چې موز کولو نو دغه کس د هغه موز والا کس د مخې نه تیر وتو او هغه کس یکدم غصه شو چا چې موز کولو او هغه کس ته وویل کوم چې په لاره تیرېده چې وګوره تړون دي زه موز ته ولاړ یم او ته زما د مخې نه تیرېږي نو هغه کس کوم چې د مخې نه تیرېده هغه ورته وویل چې زه د چا سره مینه کوم زه د هغې په مینه کې دومره ډوب یم چې ما ته خوړو ته ښکاره نه شوي او دا ته څنګه د خدای عبادت کوي چې ستا ما ته خیال شو نو خوږو اوریدونکو اکثر موږ د عبادت په ځای کې ناس یو
او موږ په خپل شونډو باندې د خدای پاک نوم اخلو او د هغه سنا او صفت کوو، خو زمنګ زړه د خدای پاک سره نوي او زمنګ سوچونه د خدای پاک سره نوي. نو خوږو اوریدونکو، کله هم چې موږ د خدای پاک عبادت کوو، نو موږ له پکار دی چې زمنګ سوچ او زمنګ زړه دی صرف او صرف د خدای پاک د پاره وي، او موږ دی د خپل مکمل توجه سره د خدای پاک عبادت کوو. خوږو اوریدونکو، دې سره ضروری خبره دا هم ده چې موږ دې د خدای پاک مقصد او هغه منصوبه وپیژنو کومه چې خدای پاک زمنګ د پاره او د پوره انسانیت د خلاصون د پاره جوړه کړې ده. کله چې موږ د خدای پاک په منصوبه او مقصد باندې پوه شو، نو بیا د هغې نه پس موږ د خدای پاک عبادت د خپل زړه سره او د خپل پوره عقل سره کولی شو، او د خدای پاک نوم له جلال ورکولی شو، او د خدای پاک رضا حاصلولی شو. خوږو اوریدونکو، دا پروګرام لا ختم نه دی، په دې کې ډېرې خبرې اوس هم پاتې دي، خو اوس دلته کې زمنګ د ننني پروګرام وخت سر ته رسی. نو موږ غواړو چې موږ دا پروګرام په دې ځای باندې سر ته ورسو، او د دې پروګرام باقي حصہ به زمنګ پر راتلونکي پروګرام کې تاسو اورئ. خوږو اوریدونکو، اوس موږ ټول له اجازه راکئ، موږ تاسو ټول د خدای پاک لاسو ته سپارو. خدای دې ستاسو ملوي، خاد او آباد اوسئ. د خدای پامان.